وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې ده. د زه حمید مومند آزادې راډیو د نن ورځې درېمه خبري مجله وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې درته د افغانستان او سیمې د پیښو په اړه تازه رپورټونه لرو. خو په خبرونه کې د شاملو مطالبو له پېژندګلوي مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسی جرګې رئیس وای جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د ناتو ځواکونه وای د حقانی شبکې یو مشر شیر محمد حکیمی د دوی په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د ازبکستان د اسلامي تحریک آی ایم یو پاڼه وای چې د دغه تحریک لپاره نوی مشر ټاکل شوی او د سوریه دولتي ټلویزیون ویل چې د دغه هیواد صدر اعظم ریاض حجاب له دندې لري شو. پره خبر نواوري ولسی جرګې د دفاع کورنوي چارو به صلاحیت شوی وزیرانو عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د کار دوام د قانون خلاف کړنلې او پر ولسمشر کرزی ژغ کړی چې ډیر ژر د دواړو وزارتونو لپاره نوی کاندیدان د باور رای د ترلاسه کولو لپاره جرګې ته ورپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن وویل
از جلال آباد رئیس جمهور اسلامي افغانستان میخواهم که با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له جلالت معاب جمهور رئیس څخه غواړم چې د اساسي قانون او د افغانستان د نافذه قوانینو ته په پام او ملي شورا ته په درناوي سره دي د سلبې صلاحيت شوی وزیرانو د کار د دوام په اړه له خپل لارښوونی تیر سي. د ناتو ځواکونه وای د حقانی شبکې یو مشر شیر محمد حکیمی د دوی په هوایی حمله کې وژل شوی دی. ائتلافي ځواکونه وای چې شیر محمد حکیمی پرون په لوګر کې وژل شو. د لوګر د پولیسو مشر ویلی چې د حقانی شبکې دغه مشر د حمله پر مهال له خپلو یو شمېر ملګرو سره تر ویونې لاندې ناستو. د لوګر د پولیسو رئیس وای چې شیر محمد حکیمی د سړک په غاړه د بمونو د یښودلو او د وسلوالو په روزلو کې مهارت درلود. په خوست کې مشت بهرني ځواکونه وایي چې نن سهار د غولایت په صبرویو او ګربز ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو پر مهال یولس کسان چې ماینونه یې شودل او وسلوال طالبان نیول شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو له دفتره خبر شوی اعلامیه وایي چې نیول شوي کسان یې خپلې اډې ته وړي او پوښتنې ځینې روانې دي. په عین حال کې د غور د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال سید حسن صفوي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د هلته یو ماین په څارویو بارکړی وو او امنیتی د امنیه قومندان له موټر سره نږدې په ریموت کنټرول الوزولې دی. د پوینا پېښه هغه مهال رامنځته شو چې د غور ولایت د 400 ولسوال ګل احمد له کور څخه د دفتر په لور روانو. په دغه 14 کې نن سهار د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان ګل احمد وژل شوی دی او درې نور کسان زخمیان دي. د دې پیښې په ارتباط تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د مخدره موادو دیارلس قاچاقونکي له اوو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړل. د مرکز په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کسان د ننګرهار، بغلان، کندهار، هلمند او نیمروز اوسېدونکي دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک آی ایم یو پانی د شنبه پر ځلان وکړ چې د دوی مشر عثمان عادل په پاکستان کې د بیپیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دې پانی په حواله د عادل مرستیال عثمان غازی اوس د دغې ډلې مشري اخیستې ده. دا نه ده څرګنده چې د آی ایم یو پخوانی مشر عثمان عادل څرنګه ووژل شو. د ازبکستان اسلامي تحریک چې له القاعده وروسته شبکې سره تړلی بلل کېږي په 1991 کال کې رامنځته شوی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد صدر اعظم ریاض حجاب تر هغه وروسته له دندې لري سوچي اردن ته د تیښتې رپورټونه خپاره سول. ریاض حجاب د سوریه د کرهنې پخوانی وزیر د جون په 28 نیټه د دې هیواد صدر اعظم ټاکل شوی و. د تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې له سوریه څخه تښتي. د پخوانی صدر اعظم ویاند محمد العطري نن له اردن څخه پر الجزیره ټلویزیون د هغه د وینا یو برخه داسې ولوسته.
انني اعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل
دوي زر رياض حجاب نن د قاتل او تروريست رژيم څخه د خپل تيشتي او جلاتوب اعلان کوم. زه اعلان کوم چې د ازادي او عزت لپاره د انقلاب سره یو ځای سوم او زل نن څخه اعلان کوم چې د دغه سپیڅلي انقلاب عسكريم. اسرائیل نن پر مصر ژغ وکړ چې د سینای په سیمه کې د کنټرول لپاره اقدام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک نن وویل چې مصر باید په سیمه کې له وروستۍ حملې سره راویښ شي. دا وایي زما په نظر د سترې حملې د خطر مخنیوی سوی. دا د سرحد په امتداد کې په جګړه کې ډېر مهم او بریالي عملیات و. شایي دا به د مصریانو لپاره د راویښېدو ژغ وي تر څو خپله د خپلې پولې سره مسایل جدي وانګیري. پرون 15 مصري عسکر له اسرائیل سره د مصر په پوله په حمله کې ووژل سول. د روسیې د چچنیا په جمهوریت کې د پولیسو پر یوه پوسته حمله شوې چې ظاهراً به می چاودنه څرګندېږي. تر رپورټونه وایي چې په چاودنه کې تلفات سته خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. ابتدایي رپورټونه وایي چې تر اوسه د 4 تنو زخمیانو خبره تاییده شوې ده. څیړونکو او د قانون د حاکمیت مامورین د پیښې په سیمه کې په کار لګیا دي. او د قزاقستان یوې محکمې نن د دې هیواد په غرب کې د اورال په ښار کې 8 تنه د یوه تروریستي سازمان د تشکیل او ګډون په خاطر محاکمه کړل. پر دغو کسانو له شپږو تر حکم نو پوری د مختلفو مودو بند حکم سوی دی.
خبرنامه له فرشته جلال زینب اوریدل. زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوري. وړاندې په خبرونه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه اداره وایي چې پر مالی وزیر لګول شوی تورنه به له سبا نه وسیړل شي. د دې ادارې مشر ډاکټر لودین وایي
د اطلاعات په اساس موږ باید تحقیق وکړو تر هغه وخت چې د وزیر مالیه وي هغه بیطرفانه تحقیقات امکان نشته.
ولسی جرګې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په اړه د ولس مشر کرزي پریکړه د توقع په خلاف وبلله. د جرګې مشر وایي
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان میدانند.
په دغه روانه په خبرونه کې رپورت اوریدل شي د هغه کس د نیولو په اړه هڅه روانه ده چې په اوروزګان کې یو شمیر عام خلک وژلې دي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ځانګړي پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. رازو دروان خبرونه لمړی موضوع ته. ل اداري فساد سره د مبارزه عالی اداره وایي چې د مالی پر وزیر د اداري فساد د لګول شو تورنو په اړه به سبا یعنی د سه شنبه پر سیړنه پیل شي. د دغه ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین آزادې راډیو ته وویل چې دغه سیړنه د یو سلور اڑخیس پلاوی لخوا ترسره کیږي چې د ولس مشر کرزي په سلام مشورې ټاکل شوی دی خو د مالی وزیر پر د لګول شوی تورنه بیا اساسه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزه عالی اداره وایي چې د کنټرول او تفتیش ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د دوی د ادارې یو ګډ پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزیر د اداري فساد تورونه وڅېړي. له اداري فساد سره د مبارزه عالی ادارې مشر عزیز الله لودین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به د سه شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړي. ښاغلي لودین زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي نه هم د یو رسمي مکتوب په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د څېړنو پر مهال د مالیې د وزیر دنده دروی.
پرون ما آقا مکتومی ولگل رئیسیب تا پیشنهاد بو چه من اطلاعات لرو ده اطلاعات پا اساس من باید تحقیق بکو تر آقا وقت چه ده وزیر مالیه وی و پا دفتر که وی آقا بیطرفانه تحقیقات امکان نسته باید رسمی موقف پا تعلیقی با چه و
نموولی و نویل چه ده غصیره نباد سمره وقت ونیسی خو زیاد اکلا چه ده ده موضوع پا حجم پوره تلاله ده. ده مالیه پر وزیر طور پوره شوه چه پا تیرو 15 کلونو کیه لبیلا بیلو ارگانونو چه باندې $1,000,000 پل شخصي بانکي حساب ته لیږلې دي خو د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال دغه تورونه بیا اساسه بولي. ښاغلي زاخیلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې عزیز الله لودین له ده سره شخصي تضاد لري.
د لودین خو دا ډېر پخوانی خواهش دی پخوانی ارزوې ده د اول نزل نه دی که دغه په خوښه باندې ووسي زه باید یو نیم کال مخکې د وظیفې نه ګوښه شوی وی مګر دلته نظام وجود لري. د لودین شخصي مسله نه ده چې دلته ریشو په هر چا باندې دروغ وایي.
زاخیلوال په ورته وخت کې وویل چې دای د پیسو د ثبت فورم هم لري چې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې سره هم موجود دی. دا چې ښاغلی زاخیلوال به ټاکل شوي پلاوي ته د څېړلو اجازه ورکړي او یا به ولسمشر کرزی د رسمي دنده ودروي او کنه اوس یې په اړه څه ویل ګران دي. اسدالله لودین ازادي راډیو کابل.
د مالی د وزیر په اړه د تحقیقات په داسې حال کې پیلېږي چې ولسی جرګې د شنبه په ورځ د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران دوی په کارونو کې د پاتې راتلو له کبله سلب صلاحیت کړل. ولسی جرګې د ولسمشر کرزی هغه پریکړه غیر قانوني وبلله چې د ولسی جرګې لخوا د دفاع او کورنیو چارو سلب صلاحیت شوي وزیران د سرپرست په توګه وټاکل. د ولسی جرګې مشر د دوشنبه پورس په خپله عمومي غونډه کې له ولسمشر کرزی وغوښتل چې پر خپله پریکړه تجدید نظر وکړي او نوې کسان ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د دې موضوع تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزی د پریکړه د وزیرانو د سرپرستۍ د قانون د دوهمې ماده سره په ټکر کې وبلله. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په خپل عمومي غونډه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې له خپلې پریکړې وګرځي او د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته نوي کسان ولسی جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کړي.
هدایت جلالت ماب محترم
د سلب اعتماد شوی وزیران د کار دوام په اړه د محترم ولسمشر حامد کرزی لخوانه د ملي شورا د غړو او د خلکو د تمې خلاف بولم. د ولسمشر حامد کرزی څخه غواړم چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره وړ شخصیتونه ډیر ژر د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته راوپیژني.
د ولسی جرګې غړو دا دوه وزیران ځکه سلب اعتماد کړل چې د دوی په وینا د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. خو د ولسی جرګې له دې پریکړې یوه ورځ وروسته د ولسی جرګې لخوا دا دوه سلب اعتماد شوي وزیران د سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. له بلې خوا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ویان نعمت الله بشروال ازادي راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل ولسمشر په پام کې لري چې نوي کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. خو هغه وویل د قانون له مخې سلب اعتماد شوي وزیران کولای شي موقتاً د اړوندو وزارتونو چارې پر مخ بوزي.
دولت مصمم دی چې په خپلو امکاناتو ته په لیدو سره نوي وزیر صاحبان هلته ور وپیژني ولسی جرګې ته. تاسو پوهیږئ چې دغه تنها یوه ورځ کېږي یا دوې ورځې کېږي چې ولسی جرګې د دوی په رد صلاحیت باندې تصمیم نیولی دی، نو دا ډېر زر ده چې دغه کسان د تعین شوي وي یا د په نظر کې نیول شوي وي.
د ولسی جرګې اداري پلاوي د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سلب اعتماد کول د نورو حکومتي چارواکو لپاره خبرداری ګڼي. یو شمېر سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې د دې اړتیا د څو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي او وړ کسان معرفي شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکو یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د لیږد لړۍ په کامیابۍ سره پر مخ ځي. د ایساف وایند د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د باور دي چې افغان ځواکونه په خطو کې د مسولیت منلی شي او د ایساف ځواکونو دوامدار ملاتړ بل ځان سره ولري. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي بیا هم تاکید کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم یو شمیر بهرنی ځواکونه په دې هیواد کې پاتې وي. دا د هغو اندېښنو ځواب دی چې ګواکې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه یوازې پاتې شي. د ایساف د ځواکونو وایاند جنرال ګونتر کیت د ناټو د ملکی استازي له وایاند سره په یوې ګډه خبرې ناسته کې وویل چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې دا وړتیا ومومي چې د ټول هیواد امنیت وساتي. د دا هم وویل چې د افغان هوایي ځواکونو سمبالیدل وخت ته ضرورت لري.
تمه ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې په هیواد کې د عملیاتو چارې پیل کړي. په دې برخه کې د پیلوټانو او تخنیکرانو روزنه ضروری ده. 115 افغان پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي چې عملیاتي چارو ته چمتو شي.
د امنیتي چارو پوهان د هیواد د دفاع لپاره د افغان هوایي ځواکونو سمبالول مهم ګڼي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز تیروني د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوال ټولنې پر پلان انتقاد وکړ او ویل چې په پلان کې افغان هوایي ځواکونو ته د هلیکوپټرو او ترانسپورټي تیارو ورکړه په پام کې نیول شوې و. خدای صاف وایاند په دې حق لسونه وي. بلخوا د ناټو د ملکی استازي وایاند دومینیک میدلی افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل یو معقوله او غښتلې ستراتیژي وګڼله. د نړیوالو ځواکونو چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د برتانیې د اردو ځینو قمندانانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د د کابل امنی قمندانې وایي چې په کابل کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د یوې ښځې د ځان وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د یکشنبه پر ورځ د کابل په استقلال روغتون کې د نجیبې په نوم یوې ځوانې ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان سوې و سا ورکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په پیښه کې د نجیبې خواښې خسر اندرور او د کورنۍ نور غړي هم لاس لري، خو د نوموړې خسرګنۍ بیا دا موضوع رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
کابل امنیه قمندانی وایي چې په کابل ښار کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د یوې ښځې د ځان وژنې د پیښې په ارتباط د هغه میړه حسیب الله نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړي دي او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړه او څرنګوالي ته به وسپارل سي.
میر غیاث الدین چې دې کاکا ده، د دې میړه باندې حسیب الله ولد حبیب الله باندې عریض کیږي چې دا د خشونت فامیلي په اساس د خپل ځان شوی دی. په دې مظلومیت د قضیې نه موږ د حسیب الله ولد حبیب الله تذکیروو او موږ سره فعل اسد تحقیقات جنۍ کې تاسې تحقیق البته تحقیقات ورنه کیږي.
وړمش په ماښام مهال د کابل یولسمې حوزې د پروژې جدید په سیمه کې نجیبې ځان ته ور واچو چې وروسته یې په استقلال روختون کې سا ورکړه، خو خسرګنۍ بیا دا خبره ردوي چې ګنې نوموړې ځان وژلی. د نجیبې لیور نجیب الله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې نوموړې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله وژل سوي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي د نجیبې په وژنه کې د هغه د میړه تر څنګ د کورنۍ نور غړي هم تورنوي. په یاد کمیسیون کې د همغږۍ د څانګې غړي لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان له حکومت او اړوند امنیتي ګانونو څخه غواړم نه یوازې میړه یې چې اصلي تورن دی، بلکې د کورنۍ نور غړي چې باعث شوي په یو نه یو ډول د دوی کورنۍ سره وپاشي بل اخره ښځې ځان وژنه وکړه، هغوی ته هم سزا ورکړي.
هغې له حکومت څخه وغوښتل چې د نجیبې د قضیې په اړه د جدي اقدام وکړي. په کابل کې د ښځو د ځان وژنې پیښې کمې دي، خو د چارواکو په وینا یادې پیښې د افغانستان په جنوبي حوزه کې زیاتې دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم هغه اندېښنې چې په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو د موجودیت په اړه موجودې دي، له دې سره سره چې په تیرو څو کلونو کې د غیر مسؤولو وسله والو څخه د وسلې د راټولولو پروګرام د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې عملي شوی، خو خلک بیا هم د غیر مسؤولو وسله والو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو یو شمېر خلک چې تر ډېره له دغه ډول وسله والو سره مخ دي، ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو سره ناوړه چلند کوي. بلخوا د ډیاک پروګرام مسؤلین هم د غیر مسؤولو وسله والو کسانو موجودیت مني او وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه دغه وسله والو ته وسلې ورکوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور لري.
د هیواد نور سیمو په پرتله په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه خلک ډېر شکایتونه کوي. د بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر خلک وایي تر ډېره دغه وسله والې ډلې په پخوانیو جهادي قمندانانو اړه لري.
زما نوم اسماعیل ده، د بلخ ولایت د چارپولک ولسوالۍ اوسېدونکی. سیمو کې وسله وال کسان ډېر دي او توپکوار دي، په زور له خلکو نه پیسې اخلي.
فرید یم، د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکی. زمونږ په سیمه کې اوس وسلوال کسان وجود لري، دغه وسلې نه غیر قانوني استفاده کوي او خلک ازار او اذیت کوي.
د دوی ترڅنګ د سرپل او کندوز ولایت خلک بیا د سیمه ییزو قومندانانو او اربکۍ څخه شکایت کوي چې له دوی څخه په زور د اوشر په نوم پیسې او کرنیز حاصلات اخلي.
زه فدای تاکله د سرپل ولایت، دلته مونږ د یو تعداد مالی قومندانانو د اوسېدلو شاهد یستو. دوی هر کله نوکر دلته نام نگان جوړی، دولت هم دې ته توجه نه لري.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسله والو کسانو د بې وسلې کولو د پروګرام یا ډایاک چارواکي هم د دغه ډول کسانو موجودیت مني، خو وایي چې د ستونزه ځکه نه ده چې دوی د خپل پروګرام له لارې وسلې ځنې اخلي. د دفاع وزارت د ډایاک د پروګرام عمومي رئیس تورن جنرال شمس الرحمن یو لوی ستونزه دا بولي چې د ده په وینا دغه وسله والو ډلو ته ځینې ګاونډي هیوادونه وسلې ورکوي.
مسؤول وسلوال هیڅ تشویش نه لرو، ولې په دې کې ډېره متاسف یو چې په غیر تو قانوني توګه د هغوی سره وسله وجود لري. د ملت تشویش په ځای دی، خو دولت ډېره مسامن دی، په کلکه توګه د هغوی نه سلا راټولوي.
که څه هم شمس الرحمن د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې په راپورونو کې د پاکستان او ایران نومونه یاد شوي وو چې په افغانستان کې نامنوی تلمن وهي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
لبلور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د اورزګان په ولایت کې لاسو څخه د زیاتو ملکی خلکو وژن کې تختیدل او پولیس د نیولو لپاره هڅې تیز کړې دي. د اورزګان والی وای تورن کس یو وخت د سیمایزو پولیسو غړې و خو په دې وروستیو کې د پولیسو لیکو وتلې و او تیرونه د اورزګان په ولایت کې لاسو زیات ملکی خلکو وژل او وس پټ دي او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره ونیسي. ازادي راډیو سیمایز خبریال وای تورن کس شجاعي نومېده. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په اورزګان ولایت کې د ملکی خلکو وژون کې د سیمایزو پولیسو غړی نه دی. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه جنایي ده. وژون کې له سیمې تښتېدلی او پولیسو هسې تیزې کړې چې ونیسي.
دا مسله د سیمایزو چارواکو او پولیسو لخوا په جدي توګه تر څارنه لاندې ده. د راپورونو له مخې دا کس د غیر قانوني وسله والو له ډلې څخه دی او د سیمایزو پولیسو غړی نه دی. د ده په حق لزید او نقیز راپور نه خبرېږي. کله چې پیښه واضح شي په حق له به قانوني اقدامات وشي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو د سرګندونو له مخې وایي چې تیرونی وسلوالو مخالفینو د خاص اورزګان د سیمایزو پولیسو دوه تنه کله چې د ولسوالۍ له بازاره د دوی قطعې ته ستنېږي په لاره کې نیسي او سرونه یې پرې کوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د خلکو له خولې دا هم وایي چې شجاعي د سیمایزو پولیسو مشر دی. د خپلو سرتیرو د غچ اخیستنې په نیت د خاص اورزګان د ولسوالۍ شل تنه له ځان سره بوزي او ولس تنه یې وژني. د اورزګان والي امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې وژونکی یو وخت د سیمایزو پولیسو غړی خو په دې وروستیو کې د پولیسو له لیکو وتلی و.
دا اسان د غزنی دی، د خیروزګان د ولایت نه دی. یو وخت په پولیس محلي پولیس کې د شکمن په حالاتو باندې مجمرل شوی، بیا د محلي پولیس ایستل شوی دی او زموږ تر تعقیب لاندې نیولی دی. د دې جرم ثابت دی.
د کورنیو چارو وزارت او د اورزګان د ولایت مقام وایي چې د پیخي وضعیت او سرنګواله به د تورن لنیول وروسته معلوم شي. د سیمې خلک وایي سیمایز پولیس په ملکی جامو کې ګرځي او له وسلوالو مخالفینو سره یې توپیر نه کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اترتاس خبری اجانس وای د تاجکستان ولسمشر لخپل افغان سیال سره د دوړو هوادونو په سرحدي سیمو کې د روانه ناقراری په اړه خبرې کړې دي. د پتیرو دوه اونۍ کو دوه همزل دي چې امام علي رحمان له حمید کرزي سره په سرحدي سیمه ګورنو بدخشان کې د سخت دریزو وسلوالو د فعالیت په اړه ټلیفوني خبرې کوي. رضوان مراد د موضوع له جزئیاتو سره.
د تاجکستان ولسمشر په دې تلیفوني تماس کې له دې هیواد سره نږدې د افغانستان په خاوره د وسلوالو د راټولېدو په اړه له خپل افغان سیال سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشر تر مشرۍ لاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د 400 نیولې تر 0 پورې وسلوال د تاجکستان د بدخشان سیمې ته نږدې په افغان سرحد کې راغون شوي دي. له دې وړاندې تاجک مقامات ویلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له خپلو امنیتي ارګانونو غوښتي چې له تاجکستان سره په سرحد کې خپل ځواکونه له سره ځای پر ځای کړي. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1400 کیلومتره اوږده پوله لري. د تاجکستان په بدخشان سیمه کې د دې هیواد د پوځ له روسیو عملیاتو راهیسې دغلته اوس اوربند ټینګ شوی دی. تاجک ځواکونو د 13 جولای میاشت په 24 نیټه وروسته تر هغې چې وسلوالو د تاجکستان یو لوړ رتبه پوځي افسر ووژه په دې سیمه کې د مطلوبو وسلوالو د نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړه. د روسیو راپورونو له مخې دا مهال د تاجکستان په دغه غرنۍ سیمه کې حکومتي ځواکونو ته د وسلوالو د تسلیمېدو لړۍ دوام لري او د اترتاس خبري اژانس په وینا وسلوالو خپل شاوخوا 1500 میله سپکه وسله، لاسي بمونه او نور مهمات حکومتي ځواکونو ته سپارلې دي. د اترتاس خبري اژانس په وینا افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې درې افسران د تاجکستان د بدخشان ولایت له وسلوالو سره د اړیکو په تور هم نیولې دي.
خبري مجله اوري.
اوس هم منځنی ختیځ ته ورځو. د اسرایلو د دفاع وزیر اهد بارک د دوشنبه پر ورځ وویل چې د هیلمند چې د سینا په سیمه کې پر سرحدي ساتونکو باندې وژونکي حمله مصر راویخ کړی وي. د مصر او اسرایلو په ګډه سرحدي سیمه سینا کې وسلوالو حمله وکړه، ګڼ شمېر مصري عسکر ووژل. په دې اړه نور جزئیات د فرا هیواد په راپور کې واورئ چې د رویټرز خبري اجانس په استناد جوړ کړی دی.
د اسرایلو د دفاع وزیر اهد بارک وویل د یک شنبه په ورځ د نړیوالې جهادي ډلې وسلوالو کسانو شپاړس مصري پولیسات عسکر ووژل. روسا اسرائیلي عسکرو اته حمله کوونکې وسلوال په داسې حال کې ووژل چې اسرائیلو ته یې د اوشتلو هڅه کوله. نوموړي وویل شایي چې دا د مصر لپاره پر وخت خبرداری و چې د سرحد هاخوا مسایل په جدي توګه په خپل لاس کې ونیسي او کنټرول یې کړي.
زما په فکر د یوې لویې حملې د خطر مخنیوی شوی دی. دا یو ډېر بریالي عملیاتو چې د اسرائیلو په درسته پوله کې د شخړې پر وخت ترسره شول. ښایي چې دا پیښه د مصریانو د راویښولو غږ هم وي چې په خپلو سرحدي سیمو کې مسایل په ټینګه کنټرول کړي.
له هغه وخت راهیسې چې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک له واکه ګوښه سوی دی، اسرائیلو په وار وار د سینا په سیمه کې د ضعیف امنیت په اړه شکایت کړی دی. یو مصري چارواکی وایي دغه جهادي عناصر د فلسطین د حماس ډلې تر نفوذ لاندې سیمې غزې څخه راغلي وو. د حماس ډلې پر مصري عسکرو باندې حمله غندلې ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک وویل په مصر کې د وسلوالو په قومانده دوه زغروال مچورنه د اسرائیلو سرحدي سیمې ته لیږل سوي وو. اهود بارک د اسرائیلو او مصر ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه له سویلو ډډه وکړه. مصر د دوو عربي هیوادونو په جمله کې لومړی هیواد دی چې په 1979 کال یې د اسرائیلو له یهودي دولت سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري اوس هم لژمن سره سم د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو خویندو اورونو، نن زغوارما چې زمنګ دی ټولنې او جامعې په منځ کې دیو ډیر مهلک مرض په باره کې وغږیږم، او هغه مهلک مرض زمنګ په منځ کې تربګینی او دښمنی ده. په ډېرو وړو وړو شیانو باندې مونږه غټو ګناهونو مرتکب شو. په یو پیغور باندې مونږه راپاڅېږو، خپل ورور او عزیز وجنو، سره د دې چې قتل چې دی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا یوه لویه او کبیره ګناه ده، او د دې ګناه کفاره ورکولم ساده خبره نه ده. که مونږ او تاسې د رمضان په میاشت کې دغه د زړونو مینه پیدا کړو او په زړونو کې سوله راوستل شي، نو دا کار به زمونږ په ټولنه کې د اسلام د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. اسلام چې دی د زړونو په سوله باندې ټینګار کوي، سوله په زړونو کې منځته راځي. سوله او ورورولي هغه شی دی چې د زړه نه د قلب نه نشعت کوي او بیا د سړي په اعمالو کې ظاهریږي. پیغمبر د خدای فرمایي چې تاسو به د درې ورځو نه زیاته د چا سره قطع رحم نه کوئ. صله رحمي ده، اسلام د صله رحمۍ دین دی، هغه وصل دی د خلکو په منځ کې. زمونږ د اسلامي دعاتو وظیفه دا ده چې د خلکو په منځ کې دښمنۍ او ترګینۍ ختمې کړي. خلک دې ته وهڅوي چې یو بل ته لاړ شي، یو د بل نه بښنه وغواړي. او په دې کار باندې ګوره، مونږ سپک نه ښکارېږو، مونږ عزت نه پیدمالېږي، ځکه چې خدای تعالی ته خلک د خدای تعالی نظام نه مني، لیکن خدای تعالی دوی ته عفو کوي، دوی ته رزق ورکوي. او په همدې اساس وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن دی الرحیم دی. رحمان په دنیا کې په کافر و مسلمان، او په آخرت کې یوازې په مؤمنانو باندې. نو خدای تعالی چې د دغه رحم نه په مونږ کې یوه قطره را پیدا کړي، نو زمونږ ټولنه به د مینې او محبت ټولنه وي. هلته به وروري، هلته به د مظلوم سره کومک کول. پیغمبر د خدای خپلو اصحابو ته وویلي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، تاسو کومک وکړئ د خپل ظالم او مظلوم ورور سره.
نو صحابه و ترینا پختنه وکا چې یا رسول الله د مظلوم سره خو به کومک وکو چې د ظالم د ظلم نه به اخلاص کو، لیکن د ظالم سره څنګه کومک وکو؟ هغه ورته وویلي چې تمنعه من الظلم، د ظلم نه یې منع کړه، ستا دغه مرسته ده د دې ظالم سره چې هغه ظلم ونه کړي. والسلام علی من اتبع الهدى.
عزتمن اوریدونکو د روان خبری مجله مطالبه هم دومره په دې هیله چې خرج ماته